Erdoğan, müsparim davranomi badi Ahmad Takal hamkoram boshmas.
د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته ښه راغلاست. د خبرونه زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې چارواکي د تخار ولایت په خاجغار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو. ځوان فکر د ازادۍ راډیو 19 پروګرام هم په همدې خپرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ. چارواکي وایي په تخار ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښتو کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. افغان ولسمشر هغه امنیتي مامور له دندې لرې کړ چې یو پولیس یې وهلی ډبولی و. او په ویانا کې د سوریه د کړکېچ د حل په اړه د بحث لپاره غونډه نن جوړیږي. بشپړ خبرونه. د تخار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي دي. د تخار ولایت د والی ویان سنت الله تیمور ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو ته دا تلفات په خاجغار ولسوالۍ کې اوښتي دي. د همداراز وویل په تیرو دوو ورځو کې د خاجغار ولسوالۍ په نښتو کې څلور ملکي وګړي او دوه سرتیري هم وژل شوي دي.
بیشتر از 30 طالب جنگجو د دو روز عملیات تالره کشته شده. 80شون درن
لدرشو زیات وسلوال طالبان په تیرو دو ورځو په عملیاتو کې وژل شوي او مړي هلته پراته دي. په وژل شویو کې د تاجکستان او ازبکستان اتباع هم دي. په دې سیمه کې زموږ د ځواکونو په وړاندې تر ټولو زیات مقاومت تاجکستانیان کوي. طالبانو د دولتي چارواکو دا ادعا رد کړې. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې د تخار په جګړو کې د دوی یوازې دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. مجاهد وایي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر دولتي ځواکونه وژلي او ټپیان کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هغه امنیتي مامور برطرفه کړ چې یو پولیس یې وهلی و. د دوشنبه په ورځ د احمد ایمال قادری په نوم پولیس د نورو امنیتی کسانو لخوا په کابل ښار کې په دې خاطر وهل شوی و چې د په ناسمه لاره د تګ مخه نیولې وه. پر قادری حمله کوونکو ویلي چې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش ساتونکي دي. ولسمشر غنی له قادری سره پرون وکتل او درې میاشتنی معاش د نام په توګه ورکړ. دا لومړی ځل دی چې یو پولیس د خپل مسؤلیت د ادا کولو په خاطر له وهل کېدو وروسته د حکومت له لورې تقدیریږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي میدان وردګ هغه ولایت دی چې تر ټولو ولایتونو ملي اردو ته پکې د ځوانانو جلب و جذب کم دی. د دفاع وزارت د جلب و جذب د عمومي قمندانې مرستیال ډګروال عبدالبصیر وایي د ملي اردو په لیکو کې د ځوانانو د جلب و جذب تر ټولو ټیټه کچه په میدان وردګو ولایت کې ده. د میدان وردګو د والی ویان عطاالله خوګیاڼی وایي چې ډګروال عبدالبصیر پرون د میدان وردګو له والی سره په کتنه کې وویل دوی د افسرانو په اوږدمهالو او لنډمهالو زده کړو کې د دولسمو ټولګیو فارغان هم جذبوي او د دې ترڅنګ نور ځوانان د سرتیرو په لیکو کې جذبوي. په یاد ولرئ چې نن د مازدیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې په ولایت په ولایت پروګرام کې د میدان وردګو ولایت پر ستونزو خبرې کیږي. د سوریې د کړکېچ د څېړنې په مقصد نړیواله غونډه نن د اتریش په مرکز ویانا کې پیلیږي. د څه باندې لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او جګپوړي ډیپلوماتان د دغو دوو ورځنیو خبرو لپاره ویانا ته رسېدلي دي. پرون مازدیګر د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. ایران چې په سیمه کې د بشار اسد د رژیم تر ټولو مهم متحد هیواد دی، د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه نړیوالې غونډې ته استازی لیږي. تهران او مسکو ټینګار کوي چې اسد باید د سوریې په انتقالي حکومت کې شریک وي، خو امریکا او لویدیز متحدان او همداراز د خلیج هیوادونه له واک څخه د بشار اسد د لرې کېدو غوښتونکي دي. عراقی چارواکی وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یو پخوانی پوځي اډه لږ تر لږه 15 توغندي لګېدلې. دا توغندي پرون د امریکایي پوځیانو پر پخوانی اډه چې ازادي نومیږي ولګېدل. په دې اډه کې اوس د ایران د حکومت یوه جلاوطنه مخالفه ډله مجاهدین خلق دیره ده. یو پولیس مقام وویل چې راکټونه له هوایي ډګره ښه لرې ولګېدل او له کبله یې د الوتکو په تګ راتګ کې خنډ پېښ نه شو. د پاینه حل کې ویل چې پر اډې د راکټونو د ویشتل کېدو په وجه مرګ ژوبله پېښه شوې ده. هیڅ ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ایران حکومت مجاهدین خلق تروریستي ډله بولي. د ډلې د ایران او عراق د جګړې پر مهال د ایران له رژیم سره د ضدیت له کبله د عراق ملاتړ کړی و. پاول ریان د امریکا د کانګرس د اساسو د جرګې د رئیس په توګه پرون لوړه وکړه. دی جمهوري غوښتونکي ګوند غړی دی. ښاغلي ریان د دواړو ګوندونو له استازو وغوښتل چې له یو بل سره ګډ کار وکړي. زموږ پر اوګو دروند بار پروت دی. نو که تاسو کله دعا کوئ راځئ یو بل ته دعا وکړو. جمهوري غوښتونکي د ډیموکراتانو ته او ډیموکراتان د جمهوري غوښتونکو ته دعا وکړي. د امریکا د استازو جرګې د ریاست دوره دوه کلنه ده. له دې مخکې د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي جان بونر دوه دورې یعنې څلور کله د امریکا د استازو د جرګې مشري وکړه. د پیسو نړیوال صندوق وایي ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پر هغو اصلاحاتو خبرې کوي چې په نتیجه کې به یې اوکراین اجازه ترلاسه کړي چې حتی که روسیه ته 3 میلیارد ډالر پور هم ورنه کړی شي له IMF څخه به د 2.5 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې اوکراین د دسمبر په 1 خپل پور ورکړي. د اوسنۍ پالیسۍ پر اساس د پیسو نړیوال صندوق هغه هیواد ته پور نشي ورکولی چې بل ځای پوره وړی وي او ادا کولی نشي. او وروستی خبر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځوانانو د یوې نوې ټولنې د جوړېدو امر کړی. د ځوانانو دا ټولنه چې کرملن یې ملاتړ کوي د شوروي اتحاد د وخت کومسومول او زمرکیا څرندوی ته ورته ټولنه ده. په دې اړه د پوتین له لوري په لاسلیک شوي فرمان کې چې پرون خپور شو د ځوانانو د چارو فدرالي ادارې ته امر شوی چې دا ټولنه جوړه کړي. دا خبرونه بشپړ خبرونه د ازادۍ رادیو په ویبپاڼه کې کتلی او لوستلی شئ. د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. دا وخت د سهار 10:08 دي. د دې خپرونې تر پایه تر 9 بجو مرکې او راپورونه خپرو. پوباوري چې افغان امنیتي چارواکي وایي د تخار ولایت د خاجغار او بهاودین ولسوالۍ له تصفیه وروسته به په درقد ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل شي. د بشري حقونو ډلې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د کم عمر لرونکي ځوانان د جګړو لپاره نه استخداموي.
فکر کوم چې یوه نیابتي جګړه په افغانستان کې پای ته د رسېدو په حال کې ده او دا فکر هم کوم چې یو بله نیابتي جګړه د پیل په حال کې ده.
دا هغه کارپو دی چې وایي د افغانستان ناامنیو روسیه اندېښمنه کړې او د روسي چارواکو څرګندونو په کابل کې اندېښنې راپارولې دي. دا موضوع به په یو تحلیلي راپور کې وڅېړو. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف اسامه بن لادن او طالبان د پاکستان اتلان بللي. په دې اړه په کابل کې عکس العملونه څه دي په دې اړه به هم یو تحلیلي راپور واوري. په ځوان فکر 19 پروګرام کې د هلمند پوهنتون د 8 کلیزې په پلمه د دې پوهنتون پر ستونزو خبرې کوو. دا پروګرام د خبرونې په 2 نیمایي کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په تخار ولایت کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د تخار د ولی ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په خواجه غار ولسوالۍ کې په لسګونو وسلوال سخت دریزي چې بهرنیان هم پکې شامل دي له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. ده وویل چې د خواجه غار او بهاءالدین ولسوالیو له تصفیې وروسته به په درقد کې هم عملیات پیل شي. اسمت څاروان له چارواکو سره د مرکو پر بنسټ د راپور برابر کړی.
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې شل وسلوال طالبان ووژل شول او دیرش نور ژوبل شول. په تخار کې نښتو وروسته له دې زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره دغه ولایت یوه ولسوالي ونیوله. درقد ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري د چهارشنبې په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. سره لدی چې درقد ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، پرون دې ولسوالۍ ته نږدې د خواجه بهاءالدین او خواجه غار ولسوالیو په جوقودو او چخطو کلیو کې نښتې وشوې. امنیتي ځواکونو د نښتو په ترڅ کې د روزبچه سیمه ونیوله. د تخار د والي ویاند سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د درقد د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات لا نه دي پیل کړي. تیمور ازادي راډیو ته وویل امنیتی ځواکونه غواړي چې د درقد تر بیرته نیولو مخکې د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ تصفیه کړي. د درقد تر څنګ د یوې بلې ولسوالۍ لپاره چې خواجه بهاءالدین نومیږي تدابیر لرو. هلته تازه دمه ځواکونه هم لیږل شوي. له څو خواوو په درقد کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی. د درقد په درو خواوو کې آمو دریا دی. هلته موجودې بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي. له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خواته اوښتی نه شي. د تخار د والی ویان په عین حال کې وویل چې د دغه ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري. خواجه غار د کندوز د ارچي ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې پکې درنې نښتې روانې دي. افغان امنیتي ځواکونو له شاوخوا دو کلونو وروسته د چهارشنبې په سهار د ارچي ولسوالۍ مرکز ونیو. تیمور همداراز وویل چې د درقد د نښتو په ترڅ کې 15 ملکیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال وشوه چې یوه ګولۍ پر یوه کور ولګېده.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په افغانستان کې د نامنیو زیاتېدو ځینې سیمه ییز هیوادونه او له هغې ډلې روسیا اندېښمن کړي چې دا ناامني ښایي دوی ته هم ګواښ پیښ کړي. دغه هیواد یعنی روسیا اوس چمتو شوی چې له افغانستان سره پوځي مرستې وکړي او یا هم دا چې د افغان حکومت په غوښتنه د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. دا چې اوس روسیا په افغانستان کې کومو اهدافو ته رسیدل غواړي او د افغانستان په قضیه کې د دې هیواد احتمالي رول ته په کوم نظر کتل کیږي، په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال قسیم سولامل یو تفصیلي راپور برابر کړی. له چارواکو او کارپوهانو سره خبرې کړې دي.
د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو وروستۍ څرګندونو د بیلابیلو کړیو ترمنځ بیلابیل نظرونه رامنځته کړي دي. یو نظر دا دی چې د افغانستان په قضیه کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا یو لامل په سیاسي او پوځي ډګرونو کې له لویدیځ سره د دغه هیواد پخوانۍ سیالي ده، خو ځینې بیا په دې باور دي چې په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د نامنیو وروستیو څپو دا هیواد اندېښمن کړی چې دا نامنۍ د منځنۍ اسیا له لارې د دغه هیواد تر پولو هم ورسیږي. په ولسی جرګه کې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقیوم سجادی له ازادۍ ریډیو سره په مرکه کې دې ټکي ته هم اشاره کوي چې روسیه له پخوا هم دا لیوالتیا درلوده چې په افغانستان کې خپلې نابشپړې پروژې پای ته ورسوي.
روسیې له یوې مودې نه مخکې هم په افغانستان کې د غیر پوځي، اقتصادي او فرهنګي او یا هم د خپلو ناتکمیلو پروژو په تړاو د حضور لیوالتیا درلوده.
ښاغلی سجادی وایي که روسیه وغواړي د افغانستان په جګړې کې ښکېله سي نو دا به د افغانستان لپاره هم یو فرصت وي او هم کیدلی سي یو ګواښ واوسي. دی وایي دا کار له یوې خوا د سیمې په کچه له تروریزم سره د مبارزې کرښې پیاوړي کوي او یا هم دا چې ناټو دې ته متوجه کوي چې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره په خپله د افغان ځواکونو اړتیاوې پوره کړي. بله دا چې کیدای سي دا کار افغانستان یو وار بیا د نړیوالو قدرتونو د سیالیو په ډګر بدل کړي. هغه اندېښنه چې د چارو ځینې کارپوهانې هم لري. د پوځي چارو کارپوه جنرال باری آرز اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدو روسیه اړ کړله څو د مقابلې لپاره یې په خپله لاس په کار سي.
فکر کوم چې د افغانستان لپاره
د داعش نوم د یو حساس ترین مرحلې په نامه دی. زه فکر کوم چې یوه نیابتي جګړه په افغانستان کې پای ته د رسېدو په حال کې ده چې هغه د هند او پاکستان وه، او دا فکر هم کوم چې یو بله نیابتي جګړه د پیل په حال کې ده چې هغه به خدای نخواسته خدای مکړه د امریکا او روسیې تر مابین وي او ډګر به هم د افغانستان.
خو پوښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې عام ولس د دې پلوي کوي چې په اوسني بې ثباته وضعیت کې له روسیې مرسته وغوښتل سي؟ ښاغلی عرز وایي نه یوازې خلک، بلکې آن هغه کړۍ چې د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې له روسي پوځیانو سره جنګېدلې اوس له افغانستان سره د دغه هېواد د پوځي مرستو غوښتونکي دي. یو شمېر نور کارپوهان بیا په افغانستان کې د سترو قدرتونو لکه د امریکا په مشرۍ د ناټو او روسیې ترمنځ د نیابتي جګړې مسله ناممکنه بولي. د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکسي ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له افغان حکومت سره د یوې ستراتیژۍ او تړون له مخې مرسته کوي چې دا به په افغانستان که در روسیه در مداخله مخوانیسی
کمک که امریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست.
کومه مرسته چه در امریکا متحد ایالاتی کوی هغا در شیکاگو در کنفرانس پر اساس ده دیری روخانه کرخیدی چه حلتن روسیه داخل دایسی او نه هم باید در کار وکری در استراتیجی که مرسته ده چه در نیابتی جگده مخنیوائی با وکری.
په روسیه کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره د روسیې د احتمالي ښکېلتیا بحث د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو کړیو ترمنځ تود سوی دی. خو د افغانستان په قضیه کې د روسیې د دې احتمالي ښکېلتیا لامل څه دی؟ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتنیکوف ویلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبان او اسلامي دولت ډلې د غړیو راغونډېدو د دغه هېواد پر شمالي ګاونډیو چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي هم دي د حملې خطر زیات کړی دی. شاوخوا دوې اونۍ مخکې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف هم د چین په مرکز بیجینګ کې د وینا پر مهال له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هېوادونو او چین ته د ورپېښېدونکي خطر په اړه خبرداری ورکړی و. نوموړی وویل چې آیا کابل به د نړیوالو ځواکونو د نشتون په صورت کې په یوازې سر وکړی سي له وسلوالو ډلو سره په خپله خاوره کې مقابله وکړي؟
ښایي د افغانستان خاوره د اسلامي دولت ډلې د اروپکو لخوا د منځنۍ اسیا د ګډو ګټو خپلواکو هېوادونو او د چین اویغور میشته سینکیانګ لور ته د لا پراختیا په هدف کار واخیستل شي. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، دا پوښتنه پر ځای پاتې ده چې آیا کابل به له دغو ګواښونو سره په یوازې سره د مقابلې توان ولري؟
خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور له دوام سره سره د کابل لخوا له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه هم د پام وړ ده. د افغانستان جمهور ریاست په وروستۍ کې اعلان وکړ چې د هوایي ځواک او درنو وسلو په برخه کې د روسیې هغو مرستو ته سترګې په لار دی چې دغه هېواد یې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. د جمهور ریاست ویاند سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نورو هیوادونو سره د اړیکو په جوړولو کې عام او تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې موږ له امریکا سره کړی د داسې هڅو معنی نه ګرځي. زموږ هیله دا ده چې دا مرستې په افغان ځواکونو ښې اغېز لرلی سي. د دوی په لاس کې ډېر تجهیزات کولی سي ځواکونه د ترهګرۍ په وړاندې جنګ کې پیاوړي کړي.
د دې تر څنګ د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستوم او د افغانستان یو پارلماني پلاوی هم په وروستۍ کې روسیې ته سفرونه درلودل څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دغه هېواد مرستې راجلب کړې. کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د تروریزم د مقابلې لپاره د سیمه ییز اجماع رابلل مهم بولي، خو سپارښتنه کوي چې که افغان حکومت روان وضعیت سم مدیریت نه کړي نو دا هېواد به یو وار بیا د سترو قدرتونو د نیابتي جګړو او سیالیو شاهد واوسي.
له افغانستان او د افغانستان او روسیې ترمنځ اړیکې، د افغانستان له ناامنیو د روسیې ویره او هلته اندېښنې په دې اړه تحلیلي راپور مو اورېده. د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه د افغان وسلوالو طالبانو څخه د پاکستاني ادارو د ملاتړ د ادعاو په اړه راپور هم په همدې خپرونه کې لرو. په دې برخه کې یو تحلیلي راپور لرو، خو له هغه مخکې همدا شیبه د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر حاجي عزیز الله فضلی له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. د افغانستان د کرکټ ټیم نن کابل ته رارسیږي. البته د افغانستان د کرکټ ټیم په زمبابوې کې له ډېرې لوی بریا وروسته کابل ته راستنیږي. حاجي صاحب، زما آواز که اورئ خپرونې ته ښه راغلاست، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي کابل ته رارسېدلي تر اوسه پورې که نه؟
مننه تکل صاحب څنګه چې تاسو معلومه ده ان شاء الله نن په افغانستان ملي لوبډله د چلدوی شتې لږ زیات څه کده وی چې او د په ټول سجه پلازمینی کابل تر رسیدي او ډېری وادوال همدغه د انتظار شېبه تیری او د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې ټول چارواکي د دې په انتظار دي ان شاء الله چې میدان یې وي طرف ته برکت کوي د خیر سره دوی به نن د ستري بریا سره خپل هیواد تر رسیدي
حتماً با د افغانستان په کرکټ بورډ او همدارس د کابل په واټونو کې هیجان د ځوانانو زخت زیات وي د دې لپاره چې د خپل اتلانو هرکلای وکړي تاسو څه ویني او تاسو ترتیبات څه دي د نننې د دوی د راتګ لپاره
واکه چې افغانستان ملي لوبغاړو خو همیشه تاسو جریان کې دي چې په اکثر وادونه کې دوی بریا وروړي خدا بریا د سپېڅاره بریا ده چې هیڅ تصور هم نشو کولای یقینا د کابل په ټولو نایو کې ټول د کرکټ مینوال په انتظار دي او مختلف ګاډي سره دي د لوبغاړو عکسونه او بنراني سره دي دوی به د میدان اوی طرف ته ځي او لوبغاړو په ډېر شان شوکت سره بدرکې هغه افغاني طریقه او انانات سره بیرولې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ته ور رسیږي بیا په دوی ته ان شاء الله ولادي یو ځانګړی پروګرام نیول کیږي تاسو معلومه ده چې مخکې دوه ورځې موږ وخت لرو بعد هغه نه بیا شپږیزې سیالۍ شروع کیږي نو واقعاً چې دا یو ډېره غټه ستره بریا ده او د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې تصمیم نیولې دي چې په ډېر شان او شوکت سره د دوی استقبال وکړي او د دولت چارواکو هم ټول امنیتي تدابیر نیولې دي ان شاء الله زه امیدوار یم چې په ښه مسولیت سره به موږ د خپل لوبغاړي او خپل دغه سره ورسو جایګه سره ورسو او په ډېر راځي استقبال سره ان شاء الله
پر بنرونو او خوشاله او سربېره اتنونه هم پلان شوی دي هم دسه
بالکل اتنونه دي دولونه دي او ډېر ځوانان راغلي دي دا اوس هم د کرکټ بورډ مخته تقریبا کله چې ما چې په لسخونو ګاډي را رسیدلی دي زه هر یو سره خپل بنر لګیتلې یو دا څنګه چې موجودو سره وي چې د دې یو یو به خارې استقبال وکړي وکړن تکل سپتاه ته معلومه ده چې د اوس پر د افغانستان په 2000 کلن تاریخ کې نوموړی د کرکټ ټیم چې د سی یو واټ یو ما ته ورکړل چې هغه چا تصور هم نکوي چې څومره به د دې استقبال وکړي په خپل افغاني طریقه باندې دا به نور هم کم وي ځکه چې یوازې نه دوی د تاسو وګوري چې بغیر د دې نه چې موږ د زلزلې رم چپولو आवाजونه او واخه د جنگونو اما دوی یو ځنده د ټول افغانستان هغه د خفګان بڼه بدله کړ ټول خلک په خوشحالي باندې راوست
بلی اجي صاحب زمنن غوښتل مې مخکې لیدې چې تاسو لار شي ورستې پښتنه له تاسو وکوم چې د زیمبابوي د ټیم په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا ولې اهمیت لري دا راته وایي او بیا به تاسو ته لار شي چې خپل ترتیبات ته ورسیږئ
مننه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د 2019 کال پورې د افغانستان کرکټ ټیم ته یا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته دغه یو تګلارې یا کرکټریا ورکوته
بلې مونږ ستاسو आवाज نه اورو ستاسو आवाज قطع شو حاجی صاحب عزیز الله فضلی زمونږ आवाज نه اورئ تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستيال مشر حاجی عزیز الله فضلی سره می خبرې کولې خو له بده مرغه ټلیفون په ورستۍ شیبه کې که څه هم موږ زیات معلومات له دوی نه ترلاسه کړل مګر په ورستۍ شیبه کې زموږ د ټلیفون لیکل له دوی سره قطع شو سوال دا و چې د افغانستان د کرکټ د بورډ دا بریا د زیمبابوي په وړاندې ولې مهمه ده د ځینو څارونکو په نظر د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اسوسییټ غړی دی د کرکټ د نړیوالې شورا اسوسییټ غړی مانه ده چې زمینی غړی دی خو زیمبابوي د دې شورا اصلي یا دایمي غړی هیواد دی او دا اولین ځل دی چې یو زمینی یا فرعي غړی د دې شورا یو دایمي غړی ته په دې لړۍ کې چې په زیمبابوي کې ترسره شوی و او په هغه کې درې یورزنی 50 اوریزه لوبي پلان شوی وی لاغونه هم ل 15 لوبي پلان شوی وی درې افغانستان وګټلې او دوه زیمبابوي او په دوه شل اوریزو لوبو کې هم دواړه افغانستان وګټلې او ځکه د څارونکو په نظر دا لوبه د افغانستان لپاره خورا مهمه او تاریخي ده قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه په دوام کې بمو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د را رسیدو له جریانه هم خبر کړو.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر افغان کارپوهان د طالبانو په اړه د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار او د هغه هیواد د پخوانی ولسمشر وروستۍ څرګندونې د امتیاز اخیستو یوه هڅه بولي. سرتاج عزیز تاکید کړی چې په افغان طالبانو کنټرول نه لري او له دې سره سم پرویز مشرف، اسامه بن لادن او طالبان د پاکستان اتلان بللي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم رسیال وایي چې د پرویز مشرف څرګندونې دا ثبتوي چې پاکستان د تروریزم ملاتړی دی. افغان کارپوهان وایي په داسې وضعیت کې له پاکستانه د سولې په اړه همکاري غوښتل د ځان غولولو په معنا دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار وروستۍ څرګندونې ردوي او وایي چې اوس هم هغه هیواد 80% کې پر افغان طالبانو کنټرول لري. سرتاج عزیز د پاکستان له رسنیو سره تاکید کړی چې په افغان طالبانو کنټرول نه لري او پرویز مشرف هم ویلي چې اسامه او طالبان د پاکستان اتلان وو. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پرویز مشرف خبرو ثابته کړې چې پاکستان د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي.
په دې اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي نظر دا دی چې موږ څو ځله ویلي چې د دوی دا ډول څرګندونې د دوی په زیان دي. د دوی اعتراف نړیوالې ټولنې ته هم ثابت شوی. زموږ حکومتونو ویل چې پاکستان د افغانستان په چارو کې جدي مداخله کوي چې دا هر څه د مشرف له خبرو څرګندېږي.
پرویز مشرف یو بهرنی رسنۍ ته ویلي چې پاکستان په 1990 میلادي کلونو کې طالبانو ته زده کړې ورکړې او له روسانو سره د جګړې لپاره افغانستان ته لیږل. نو له همدې امله طالبان د حقانی شبکه اسامه بن لادن او ایمن الزواهری د دې هیواد له اتلانو څخه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د تیرې چهارشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د دې هیواد له تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی چې هیواد یې په افغان طالبانو هیڅ کنټرول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت او یو شمېر افغان کارپوهانو تل تاکید کړی چې پاکستان د طالبانو ملاتړی دی او په هغوی بشپړ کنټرول لري. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود د پاکستان د پخواني ولسمشر مشرف او سرتاج عزیز د وروستۍ څرګندونو داسې تبصره کوي.
مشرف یک نوه خواسته
که مشرف په یو ډل غوښتي څو نړۍ پوکړي چې موږ په سړې جګړې کې ستاسو سره یو ځای یو. دغو کسانو ته موږ ستاسو په مشورې ځای ورکړی و او اوس تاسې پاکستان نقد کوي. د سرتاج عزیز د څرګندولو په اړه زه فکر کوم د امتیازاتو له اخیستو پرته به کومه سیاسي معنا نه لري.
ښاغلی داود همدارنګ وایي که چیرې پاکستان له طالبانو ملاتړ نه کوي نو په تیرو څوارلسو کلونو کې دومره وړه ډله څه ډول توانیږي چې د افغانستان له 350,000 امنیتي ځواکونو او د یو شمېر بهرنیو سرتیرو په وړاندې څه ډول مقابله وکړي. موږ غوښتل په دې اړه د افغان چارواکو نظر واخلو خو بیا هم له پرله پسې هڅو سره سره ونه توانېدو چې په نظر اخیستلو یې بریالي سو. خو له دې وړاندې تل افغان حکومت پاکستان د تروریزم په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواسی هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې د کرکټ لوبغاړي ستایلی او لیکلی دی زموږ ملي اتلانو نن بیا د خپل هیواد بیرغ پر ټوله نړۍ ورپاو او افغانستان ته خوشحالي راوړه. دی لیکي چې مبارک دی وي ټولو افغانانو ته. په نورو موضوعاتو چې اوریدونکو اس ام اسونه را لیکلي، حمیدالله وطنوال د اروزګان ولایت د چورې ولسوالۍ نه لیکي، هغه خلک چې اروپایي هیوادونو ته روان دي، جنګ خو په ټول هیواد کې دی، دا چې پاته دي آیا دوی افغانان نه دي؟ دی لیکي چې جرمني باید د خلک خپل هیواد ته پرېنږدي. یو بل اوریدونکي د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکلي، زما په نظر د شمال د ناامنیو اصلي عاملین غیر مسؤول وسلوال دي. قاری هستی خان تندر د هلمند خلی کلی په شمال کې د نامنیو سبب قاچاق براندی او بای او یاد چارواکو ظلم دی چې د خلکو سره یې کوي. انجینیر عبدالحدیم د الینګار ولسوالۍ خلی کې د شمال جګړې د زیاتېدو وجه د ملیشو له رامنځته کېدو سره تړاو لري. او سمیولله د کونړ له دانګام ولسوالۍ خلی کې په شمال کې د سیمې استخبارات په جنګونو کې لاس لري. وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د ځوان فکر د اونیز پروګرام د اونیزو بحثونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه د خبرونو لنډیز واورئ. د تخار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي دي. د تخار د والي ویان ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته دا تلفات په خاجغار ولسوالۍ کې په جګړه کې اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت وایي میدان وردګ هغه ولایت دی چې تر ټولو ولایتونو ملي اردو ته پکې د ځوانانو جلب جذب لږ دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته له ماتولو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. په پام کې وه چې د کرکټ ټیم چې به مخکې کابل ته رارسېدلی وای، خو د هوا د خرابۍ له کبله دوی په دوبۍ کې یو څه نور موده هم پاتې شول او ټاکل شوي چې د غرمې په 12 بجو به د دوی الوتکه کابل ته راورسېږي. د سوریه د کړکیچن وضعیت د څېړنې په اړه نړیواله غونډه نن د اتریش په مرکز ویانا کې پیلېږي. عراقي چارواکي وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یوه پخوانۍ پوځي اډه لږ تر لږه 15 توغندي لګېدلې دي. دا هغه ځای دی چې اوس د ایران د حکومت یوه جلاوطنه مخالفه ډله مجاهدین خلق پکې دېره دي او پخوا د امریکایي پوځیانو اډه وه. پاول ریان د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د مشر په توګه پرون لوړه وکړه. ښاغلی ریان پرون د دواړو ګوندونو له استازو غوښتل چې له یو بل سره په ګډه کار وکړي. د روسیې د هوایي چلن ادارې د دې هیواد او اوکراین ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ په اړه د خبرو د دوام وړاندیز کړی. د پیسو نړیوال صندوق وایي ژر به د پور ورکوونکو د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځوانانو د یوې نوې ټولنې د جوړېدو امر کړی. د ځوانانو دا ټولنه چې کرملن یې ملاتړ کوي د پخواني شوروي د کومسومول سازمان ته ورته ټولنه ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم یو بل راپور. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د 18 کلونو څخه د کم عمره ځوانانو پر استخدام اندېښنه ښیي. د بشري حقونو کمیسیون غړي وایي چې دا کار د ماشومانو له حقونو سرغړونه ده او په اوږده مهال کې بدې پایلې لري. د کورنیو چارو وزارت وایي ښایي په ځینو مواردو کې دا ستونزه لیدل شوې وي، خو په مجموع کې اوس دا ستونزه حل شوې او شرایط ورته محدود شوي دي. په دې اړه د یوسف خان زدران مفصل راپور واوري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جنگ لیکو ته د ماشومانو استخدام د ټولو نړیوالو معیارونو خلاف عمل بولي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر مسؤل شمس الله احمدزی د پنجشنبه پر ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې د جنگ له ټولو ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې د نظامي اهدافو لپاره د ماشومانو له کارولو ډډه وکړي. هغه وایي چې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې دا مسله ممکن ډېره وي او د ده په وینا چې ځینې شواهد ښیي وسلوال مخالفین هم په نظامي عملیاتو کې له ماشومانو ګټه اخلي.
ماشومانو استخدام د مسله قوتونو پولیسو کې دا د بشري حقونو د اصولو او معیارونو په خلاف عمل ده. مخالفین د هغه تصور چې د افسوس له کلمې هغونه استفاده کېږي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د یو کارکوونکي په توګه مې غوښتنه د دولت او د دولت د مخالفینو نه دا ده چې د ماشومانو د استخدام د دوی ډډه وکړي. ولې ماشومان هغه کسان دي چې دوی دې ته ضرورت لري چې دوی د خپل د زده کړې نه مستفید شي.
د د اندېښنې د غوره پرونو له خپرېدو وروسته څرګندېږي چې ګویا وسلوال طالبان د خپلو لیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره ماشومان استخداموي او د انتحاري حملو لپاره له همدوی ګټه اخلي. په دې وروستیو کې د دغې ډلې مشر ملا منصور د یو غږیز پیغام له لارې هم خپلو پلویانو ته دا موضوع یاده کړي او ورڅخه یې غوښتي چې په خپلو لیکو کې د کم عمره کسانو له استخدامه ډډه وکړي. له دې وړاندې د بشري حقونو ملاتړو یو شمېر ادارو او ملګرو ملتونو هم په جنګي فعالیتونو کې د 13 کلونو څخه د کم عمره کسانو له شتون خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو یو راپور چې درې میاشتې وړاندې خپور شوی ښیي چې په افغانستان کې د ماشومانو له عمده ستونزو څخه یوه یې دا ده چې په کم عمر کې جنګي لیکو ته جذبېږي. د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې راغلی چې په 2013 میلادي کال کې 13 کلونو ته نارسیدلي شاوخوا 100 ماشومان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شوي وو. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په شخړو کې د ماشومانو څخه استفاده اوس هم یوه جدي اندېښنه ګڼي. په افغانستان کې د دغې ادارې ویان سید معروف همدرد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټولو خواوو غږ وکړ چې ماشومان په خپلو لیکو کې جذب نه کړي.
هر هرڅ چې د ماشومانو استخدام کوي په دې اړه یونیسف تشویش لري او په ټولو شکیلو غاړو باندې غږ کوي چې د ماشومانو په وړاندې ټول حقوق باید په نظر کې ونیول شي او د ماشومانو استخدامول په جنګي او امنیتي برخو کې باید بند شي.
خو له دې ټولو اندېښنو غوښتنو او هیلو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مسلسل کار او شرایطو له سم تطبیق وروسته اوس دا ستونزه حل شوي او له عمره کم کسان خپلو لیکو ته نه جذبوي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي پولیسو کې او محلي پولیسو کې د دې رسل مسله دا حل شوی دی او اوس مهال هغه برنامه او پلانونه چې موږ په تیرو څو کلونو کې لاسته نیونیول عملي مکړل نو زمینه دې ته ډېر محدود شوی چې د 13 کلونو لاندې کسان صفوف کې راشي.
ښاغلی صدیقي وایي چې که څوک په دې اړه چې په سیمو کې له 13 کلونو څخه د کم عمر ځوانان په یو نه یو ډول پولیسو ته داخل شوي دوی به یې شکایتونو ته رسیدګي وکړي. د ماشومانو څخه هر ډول ناوړه استفاده د امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفین نو په لیکو کې د هغوی جذب په ټولو ملي او نړیوالو قوانینو کې جرم ګڼل کیږي. په اوس وخت کې افغان حکومت ژمنه کړې چې د ماشومانو حقونو ته به پاملرنه کوي او د 13 څخه د کم عمر کسان باندې امنیتي ځواکونو په لیکو کې نه جذبېږي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شپه د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. البته د ماخام په او بجو د ازادي رادیو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د ازادي رادیو تر پایلا یعنی د سهار تر او بجو پورې دوام کوي. قدر من اوریدونکو دا د خبرونې پورستی برخه کیو. تاسو د ځوان فکر د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
السلام علیکم. هلمند پوهنتون وکلن سو دا پوهنتون 2015 محصلین لري چې د څلور راوی استادانو لخوا درس ورکول کیږي خو ودانی نه لري. ویل کیږي من پوهنتون تر اوسه خپلواک نه دی او لا هم د کندهار په پوهنتون پورې تړلی دی. په تیرو اوو کلونو کې د نړیوالو لخوا په میلیاردونو ډالر نه یوازې په ولسوالیو کې د عملیات پر مهال په اوپراتیفي ډول په یو شمېر پروژو ولګول سول، بلکې د ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټي تر څنګ په کلونو د لوړو زده کړو وزارت په انکشافي بودیجه کې هم د هلمند پوهنتون ودانۍ د لپاره پیسې پیدا نه شوې. د نن په ځوان فکر کې د هلمند پوهنتون پر مشکلاتو خبرې کوو. په دې ځوان فکر کې د هلمند پوهنتون ځوان استاد ماستر نور احمد ایمل، د دې پوهنتون محصل فاروق اعظمي او خبریال زین الله سرنگزیر سره ملګري دي. غواړم لومړی پوښتنه د پوهنتون د استاد نور احمد ایمل څخه وکړم. استاد، د هلمند پوهنتون اوسنی ماحول چې تعمیر هم نه لري طبعا او د نور خلق په تعمیرونو کې تاسو درس وایي، سیادی وبلی ادارې په تعمیرونو کې تاسو تدریس کوي، دا څومره بلاخره د ادارې بهیر تر څنګ په درسي بهیر کې د ګډوډۍ وایي کیږي؟
رښتیا هم د هلمند پوهنتون کچیر د هلمند پوهنتون پر لږ پر شالید باندې باسو کې هلمند پوهنتون ډیر لسو شپږتیا کې بنسټ شو درسوي دی. په واټه کې په رسمي ډول سره فعالیت پیل کړی دی او تقریبا اته کال کېږي په هلمند ولایت کې فعالیت لري. افغانستان د تقریبا څلور ویشت ولایتونو څخه دلته موږ محصلین لرو، خو له بده مرغه چیرې وسنۍ وضعیت درته وایم چې موږ په ډېرو بدو حالاتو کې قرار لرو. دغه بدو حالات موږ مجبور کړل چې تر مرکز کابل پر لاړ شو، پانتون وتړو. که زه وسنۍ حالات د پانتون درته انځور کړم، په هلمند کې موږ تقریبا 2500 تنه زده کړیالان لرو چې په دې ډله کې یو نیم سل انجینې دي. نو داسې حالات چې موږ فقط په ټوله پانتون کې اته درسي خونې ولرو، نو د دوی ځای پر ځای کول به ډېر لستون سره مخې، یعنی څوک خپل انځورولی سي. موږ سیمپونه ډېر واړه سیمپونه دي، کوچني سیمپونه دي. په داسې سیمه کې موږ 80 او 50 نفره کښېنولي دي، او په داسې حال کې چې په دې کې انجینې هلکان ګډوډ دي، استاد په سیمه کې حرکت نه سي کولی، په هغه سیمه کې محصلین په فعاله ډول سره ټوله برخه نه سي اخیستلی، او دغه مشکلات ټول دي. حتی موږ د دغو ستونزو له امله پوهنتون دوه ټیمه کړی دی، چې ځینې پوهنځۍ مو ساري کړي دي، ځینې پوهنځۍ مو د ماپښین لخوا کړي دي. د برق ستونزې یو طرف، د انټرنیټ ستونزې بل طرف، دا ټول دي دغه مشکل دی چې موږ لرو. بل لویه ستونزه دا کله چې موږ د پوهنتون لپاره د ودانۍ یا د ځمکې غوښتنه کوو، یا د مستازانو لپاره د برسونو غوښتنه کوو، مرکزي حکومت یا د لوړو زده کړو وزارت لویه بهنه دا ده چې هلمند پوهنتون تر اوسه پورې لا د لوړو زده کړو موسسه ده، دا باید پوهنتون واوړي. او په داسې حال کې چې د کیفیت له نگاه څخه زه په ډاډ سره وایم، او دا یو ډول چیلنج ورکوم د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته چې موږ هر ځای چې پوهنتون دی، کابل پوهنتون ویل ټول ورته پورې، د کیفیت له نگاه څخه زموږ پوهنتون چې هغه څه مساعد کړي دي هغه په ډېرو پوهنتونونو کې نشته. د تضمین کیفیت کمیټې له مخې چې موږ څه په خپل پوهنتون کې رایج کړي دي، یا موږ پر هغه باندې پلی ښه دي کریکولم او چپسونو له مخې بهترین دی.
نو اوس پوښتنه درته پیدا کېږي، تاسو د کیفیت ډاډ ورکوي، د محصلینو شمېر هم کافي دی، او د هېواد د ډېرو ولایتونو کسان دلته راغلي دي، نجونې هم شتون لري، استادان هم شته. راستی مو په اندازه تاسو خپل وایئ چې په یو سیمه کې دومره محصلین ناست چې استاد حرکت نه سي کولی درس وایي. بیا ستونزه په چا کې ده؟ مرکزي حکومت کې ده، د لوړو زده کړو وزارت په بېلابېلو وزیرانو کې چې دلته مقرر شوه، او که خپله د هلمند پوهنتون اداره ونه توانېدله چې خپلې غوښتنې په وجه حسن باندې مطرح کړي او خپل ځان ته خپل غم وخوري.
مهمه خبره ده که زه وایم چې ستونزې دا نه وایم چې کد هلمند مخکنی اداره و رهبری و د پانتون مخکنی اداره، د مخکنی اداره کد محلی حکومت اداره و یا په وزارت کې همدارنګه په کندهار پانتون کې، موږ په لومړی قدم کې باید سړی هغه نیوکه پر ځان باندې وکړي. که زه واقعیت وایم چې په لومړی سرکش پانتون فعال سو، خامخا پانتون و په هلمند کې لومړی ځل و، په اداره کې به ستونزې وې هغه وایي، خو تر څنګ یې ډېر زیاته پاملرنه د محلي ادارې لخوا پوهنتون ته نه ده سوې. تاسو ته بهتره معلوم ده چې په هلمند کې، هلمند د افغانستان دغو ولایتونو له ډلې څخه دي چې ډېرې شاړې دښتې لري، هوارې ځمکې لري، غرنۍ نه دي. په داسې حالاتو کې چې هلمند لویشت په لویشت مځکه یې تقسیم سوله، د هلمند لپاره یو ځانګړې د ښار ته په امن کې یو سیمه ځانګړې نه سوله. بیا هم په داسې حال کې چې موږ ته تقریبا د ښار څخه 12 کیلومتره لرې د ناصراج په سیمه کې چې هغه د جنګ کرښه ده، سره کرښه ده، هلته ځمکه ورکړل شوې ده چې هغه هېڅ د استفادې وړ نه ده چې موږ ته استفاده وکړو. نو پړه په لومړي سر کې، په لومړي سر کې اداره نسبتا ضعیف وه، خو بیا هم خپل هڅې خپل تر توانه پورې کړې دي. محلي اداره د هغه وخت چې پوهنتون اساس شروع شو بیا راوسته په مخکنیو کې ډېرې زیاتې ستونزې چې پوهنتون ته توجه نه پاملرنه ده کړې. همدارنګه کندهار پوهنتون، هلمند پوهنتون چې کله فعال کېدی، د کندهار پوهنتون پورې تړلې وه رشته وه یا فعال وه. نو کندهار پوهنتون په خپل برخه کې هلمند پوهنتون ته پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې دوی ته به انکشافي وه عادي بودیجه ازمر معاشات د کندهار پوهنتون څخه راتله. په دې برخه کې هم کندهار پوهنتون ته که څه هم زموږ په حق راغلی انکشافي بودیجه کې زموږ له پوهنتون سره شریک شوی نه دی، زه یعنې په ډاګه وایم چې کندهار پوهنتون هم په دې کې ستونزه لري. او لویه ستونزه چې په دې راوروستیو کې دوه درو کلونو راپه دېخوا کې چې موږ له کندهار پوهنتون څخه بیل شوي یو په هغه چارو کې، او زموږ اوسنۍ د پوهنتون اداره ډېره فعاله ده، یعنې استادان په همغږه دي او د پوهنتون لپاره مو هڅې کړي دي تر مرکز کابل پورې. خو هم په سلګونو پیشنهادونه موږ د انکشافي بودیجې لپاره کړي دي، له بده مرغه د وزارت د بېغورۍ له امله منل شوي نه دي، یا موږ ته مثبت ځواب نه دی راکړی، زموږ د ستونزه یې نه ده حل کړې. او تر څنګ یې بله مسله چې ډېره مهمه مسله ده، د هلمند پوهنتون لپاره 1.5 میلیون ډالر مواد مخدر چې ار ولایت مواد مخدر په بدل کې ورکې لمن پانتون ته یو نیم میلیون ډالر ځانګړې شوی و. دغه مسله تر اوسه موږ خپل د وزارت سره شریک کړی چې دغه پیسې په یو ډول توافق د مواد مخدر له وزارت څخه زموږ ته ځانګړې شي. دوی نه دي توانېدلې تر اوسه پورې. خو ستونزې ډېرې زیاتې دي. دغه ټول ارګانونه ملامت دي. خو لویه ستونزه زه فقط پر دوو ارګانونو راچوم چې یو د وخت د هلمند محلي اداره وه چې توجه هلمند پانتون ته هیڅ نه ده کړې او وزارت
تاسو د ځوان فکر د لارې د ازادي راډیو څخه د هلمند د پوهنتون د ودانۍ په شمول پر هغه ستونزو باندې چې محصلین او اوسنۍ اداره لري بحث اوري. استرزیسب که تاسو ته راسم، ولې څه فکر کوئ په دې دیارلس کلونو کې د پیاټګانو د پیسو تر څنګ چې د بیارغونې په برخه کې لګول کېدې په ځینو سیمو کې د بهرنیو ځواکونو خپلو پراتیکو پیسې چې بادولې یې او په عین حال کې خپله هغه بودیجه چې د نړیوال تړون د لارې وزارتونو ته ورکول کېده وزارتونو خپل بودیجه درلوده، ولې د دې دومره پیسو او د دې دومره مصارفو تر څنګ چې وسوله هلمند پوهنتون اداره ونه توانېدل یا هلمند پوهنتون ودانۍ تر اوسه پیدا نه کړه؟
پوهنتون نه یوازې چې د سیخونو ادارې او دغې برخې ته ډېره اړتیا لري، پانتون ماحول باید داسې جوړ وي چې محصلان وکولی شي په اسانۍ سره په ښه ډول سره خپل مطالعه وکړي، زده کړه وکړي او هغه پروګرامونه چې دوی لري هغه پر مخ بوځي. خو متاسفانه په تېرو اوو اتو کلونو کې چې دغه پانتون دلته ایجاد شوی دی، دا یو ډېر نیک کار وسو، ښه کار وسو. په معنوي لحاظ استاد یادونه وکړله، یعنې دا پانتون اوس که موږ د یو ډېر هغه شو پانتونون سره موږ مقایسه کولی شو چې ښه درسونه پکې دي، یعنی ښه درسونه دي. ما د ماسونو سره خبرې کړې دي، هغوی د ازري په برخه کې، د درس ویلو په برخه کې، د امتحان اخیستلو په برخه کې واقعا زه خپله ورته خوشحاله یم، خوشبینه یم. د استادانو ښه ماحول جوړ کړی دی، ښه سیستم یې جوړ کړی دی. دا چې ولې ونه توانېدله چې د پانتون دپاره ودانۍ جوړه سي، ماحول جوړ سي، لیلی جوړ سي او هغه امکانات چې د یو پانتون دپاره اړین وي جوړ شي، په دې کې ځینې ستونزې مشکلات وي مخکې مې یادونه باندې وسوله. اول خو دغه نږدې وختو کې د دغه پانتون استادان اکثره لاړه کابل ته د نواتې زاري مشران ته وکړل چې موږ دغه مشکل زموږ مشکل را حل کړي. زه وایم که دغه مشکل د هغې ورځې څخه چې دوی پوسی وایي چې موږ ته ودانۍ نه جوړېږي، از موږ دا مشکل نه حل کېږي، په وار وار سره خپل دې ادارې هڅې کړي وای، یعنی څو ځله دغه ډول پانتون دروازه تړلې وای تر کابل پورې تللې وای. زه فکر کوم اداره مجبوره کېدله، محلي اداره مجبوره کېدله، مرکز مجبوره کېدی چې د دې پانتون د ودانۍ مشکل حل کړي. خو دوی دا کار زه فکر کوم په دغه ډول سره چې وسې وکړي مخکې نه وسوي، یعنی زه په دې باورې یم چې د اوس حرکت د دوی بې ځایه نه دي. نو دوی باید هڅه کوشش وکړي لکه مخکې چې یادونه وکړله، د شمه حول د جوړېدو لپاره دي یو پراخه او اوږدمهاله فکر وکړي. که چیرې مرکزی دولت خپل اړوند وزارت یا د مواد مخدر لارې هغه پیسې چې دوی ته ورکول کېږي هغه د دوی د ودانۍ د جوړېدو لپاره ورکول کېږي، دوی ته ورکول چې په اختیار کې ورکول شي، دوی په ډېر غور سره دغه ودانۍ ځای انتخاب کړي.
یعنی تاسو د خبرو ته ملمیره چې د دې پوهنتون د ودانۍ پر مځکه باندې هم کشمکشونه د دې ودانۍ د زنجیدو باعث وه.
اوس خبره په دې کې ده چې په دې کې شک نشته، مخکې یادونه وسوله چې پراخه مځکه غصب شولې، فساد وسو، پوهنتون ته ولې مځکه ورنه کول شول. او هغه مځکه چې د دوی سره پخواني ولسمشر ژمنه وکړه، نه پېژم اویا جریبه وکړه، پنځه اویا جریبه مځکه وه، هغه دې هم خپل په لاس کې واخلي، د موقت وخت د پاره دی ودانی په جوړ کی، مګر د پانتون د دایمي ودانی د پاره ز فکر کوم شنه دی. په دې خاطر باندې دوی ماحول دلته نه لري، د مطالعه ځای نه لري، د لیلو ځای نه لري، د پارکینګ او د پانتون د پاره ډیر اړتیاوی سچ دوی په خپل معلوم دي. هغه ځای چې وس دیوال باندې را چاپېره کیږي د کندهار او هلمند په لار د سرکار په سیمه کې ورته ځای ځانګړی شوی دی، په دې دوی ډیر څنګهارو کې چې امنیت ټینګ شي او هلته دوی د پاره ودانی جوړ شي او هلته د ټول څه په یو معیاري پوهنتون کې په کار وړل کېږي هغه هلته جوړېږي. دوی کولی شي چې بیا خپل مشکل دا کېدای شي هلمند تاریخ ته وګوري، په دا نږدې څلوېښتو پنځوسو کلونو کې اخواته زموږ د مکتب فارغین به پوهنتون ته، ما اورېدلي یعنی موږ دغه عمر خلک نه یو، پوهنتون ته به په خپل د دولسم په دغه باندې تله، په امتحان باندې تله، ځکه دلته ډېر ښه ماحول و، ډېر ښه یو وخت به بیا داسې دا به د علم تمدن او د پرمختګ یو مرکز وي. بیا به موږ د پانتون لپاره بیا به هم ځای نه لرو، بیا به هغه امکانات چې موږ د لنډمهاله وخت لپاره فکر پر کوو بیا به هغه نه وي. هغه ځکه چې اوه سوه جریبه ځمکه ده، اته سوه جریبه ځمکه ده، هغه باید دوی خپل په لاس کې ونیسي. هغه باید دوی مثلا دوه سوه کاله مخکې کېدای شي موږ دلته د نړۍ په کچه باندې کېدای شي موږ داسې یو مرکز دلته ولرو چې خلک راځي دلته روزل کېږي، د ماسټرۍ دپاره پروګرامونه وي، د پانتون دپاره. دې برخه کې دي دوی بیا هم هڅه وکړي تر کابله دې ولاړ شي، په یوازې په محلي ادارې په پیشنهادونو باندې نه کېږي.
ډېر مننه کوم سرنګ صاحب، تاسو ورسره راځم. د هلمند پوهنتون یو تن محصل فاروق اعظمي، تاسو راځم، تاسو تقریبا دلته یو یو نیم کال کېږي درس وایست. دا معلومه خبره ده چې یو محصل د درس ویلو لپاره ښه ماحول ته ښه فضا ته اړتیا لري، پراخ سیم ته. څه ډول دی ستاسو وضعیت؟ څه ډول دی که تاسو د خپل نظر راته انځور کړئ؟ تاسو نور پوهنتونونه هم لیدلي؟ د کابل پوهنتون ته هم تللی، کندهار ته هم تللی. د هلمند پوهنتون ماحول څه ډول ماحول دی؟
تاسو مخکې موږ واورېدل چې د هلمند پوهنتون په 1968 کې یعنې د تاسیس څخه اته کاله پوره کېږي، تر اوسه پورې ځانګړې ودانۍ نه لري. نو کله چې یو پوهنتون ځانګړې ودانۍ ونه لري، د ځان لپاره ودانۍ ونه لري، نو هلته به ښه چاپېریال د درس لپاره څنګه وي؟ یوه خبره مهمه دا ده چې موږ د تدریس په بهیر کې ښه استادان لرو، ښه تدریسي بهیر دی، او هر څه مو د تدریس په اړه د افغانستان نور پوهنتونو په معیار برابر دي. خو زموږ لویه ستونزه هغه د ودانۍ نشتوالی دی چې نه هلته موږ سم سمپ لرو. په یو سیم کې موږ اتیا سل کسه په یو سیم کې موږ کښېنو، دلته به نو هغه درس څنګه زده کړل شي؟ محصلین به څنګه له استاد څخه ګټه واخلي؟
تاسو فکر کوئ من هیڅ د یو محصل فکر کوي د پوهنتون اړوند ادارې د دې ودانۍ د جوړولو او د مرکز د توجه جلبولو په نال کې د ډونر د توجه د راغونډولو لپاره کافي عالي ځلې کړې دي؟
دا داسې خبره ده مخکې ورباندې بحث وسو، کېدای شي دوی به مخکې د پوهنتون ریاست به په دې برخه کې کار کړی وي، خو مخکې بحث وسو چې د وخت محلي ادارې او د مخصوص ما په نظر تر ټولو مهمه دا ده چې هلته وزارت توجه ورته وکړي، او د وزارت توجه په دا تېرو اتو کلونو کې نه ده سوی. یو بل هلمند پوهنتون په کندهار پوهنتون پورې مربوط پوهنتون و، په هغه پسې تړلی پوهنتون و، تر اوسه پورې پوهنتون ته ارتقا هم نه ده کړې. د هلمند پوهنتون د لوړو زده کړو موسسه ده تر اوسه پورې، نو دغه ځینې ستونزې وي. او د دوی دغه اخرنی اقدام چې دوی کابل ته ولاړل، هلته د لوړپوړو مشرانو سره ولیدل، هغوی ځینې وعدې ورته ورکړي دي. موږ خوشبینه یو چې دغه وعدې تحقق پیدا کړي او هلمند پوهنتون د یوې ښې ودانۍ خاوند شي.
مننه فاروق اعظمي. استاد نور احمد ایمل، دلته وویل شو چې هلمند پوهنتون ودانۍ نه لري، بیا هم درسي بهیر لري، په یو خونه کې اتیا نفره ناست وو. دا 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 نو درس د تدریس چیرې کېږي؟ چیرې کښېنئ تاسې؟ د چا په ودانۍ کې کښېنئ؟
مهمه خبره ده، موږ کور ودان باید وسخ موږ مننه وکړو د معرف ریاست چې موږ ته دوه ودانۍ دوه بلاکه موږ په اختیار کړې چې یو اداري بلاک دی، او بل څخه موږ د لیلی استفاده کوو، او تر څنګ یې د عالي درمعلمین څخه چې موږ ته یو منزل راکړی چې پاکې شپږ اووه سیم په دي چې موږ د هغه څخه په تدریسي چارو کې استفاده کوو. د دوی کور ودانونه په دغه یعنی موږ د معرف وزارت څخه د هغوی همسایه یو، د هغوی موده استفاده کړې ده. ستونزې ډېرې دي، خو زه په یوه شي سره رڼا اچوم چې زموږ غږ ډېر اوري. بیا په تېره لوړپوړي چارواکي موږ په دا وروستیو کې په ډېره لویه پیمانه استادان تقریبا چې د 50 پر شاوخوا وه، موږ مرکز کابل ته ولاړلو، موږ د لوړو زده کړو له وزیر سره ولیدل، موږ د هغوی سره په دې نه چې موږ مخکې هڅې نه وې کړې، موږ دغه رهبري چې دوه درې کاله کې چې رامنځته ده په پوهنتون کې، موږ په سلګونو مکتبونو په سلګونو غونډو کې دوی سره ګډون کړی دی، له بېلابېلو لارو دوی ته واسطې جوړې کړې دي، خپل ستونزې ورسره شریک کړي دي. خو آخر دې ته مجبور شول چې د پوهنتون دروازه د دوه هفتو لپاره وتړو، ولاړ شو مرکز کابل ته، له وزیر سره ولیدل. هغې ته مو ډېر یعنی دا موږ تر دې دم پورې حوصله کړې د خپل اکاډمیک محیط په خاطر باندې، د خپل اکاډمیک مخ په خاطر موږ حوصله کړې وه، موږ فقط زغم کړی وو چې موږ خپل یو ډول نه ډېرې ستونزې چې موږ خپله حل کړې دي. حتی د پوهنتون کې د چوکۍ و د میزونو و د پروجیکټر دا موږ انداز استادانو کړی دي، محصلینو کړی دي، موږ پروجیکټرونه وشان رانیولي دي د پوهنتون لپاره. دا بوج پر وزارت نه دی اچولی، خو هغه ستونزې چې هغه زموږ تر توان وتلي ستونزې دي، هغه مو دوی سره د دې ځلې په ډېر جدي ډول شریک کړي دي. خپله شخصا ما په خبرو کې وزیر ته ورکړه چېرې زموږ ستونزې حل نه سي، موږ له کابل څخه نه ځو، او که ځو موږ ته به ژمنې راکول کېږي، او که چېرې هغه ژمنې چې زموږ سره پوره نه سي، د دوهم ځل لپاره بیا د پوهنتون دروازه ټپه تړل کېږي. او بیا ما د مهمه دا ده چې زوم ته یو ولایت تر سکوت د یو پوهنتون سکوت ډېر تاثیر لري، ځکه په پوهنتون کې دوه نیم زره ځوانان موږ را ګرځولي دي، هغه تعلیم کوي، که چیرته د دولس زره ځوانان بېکاره سي، یعنې په ټولنه کې به لوی خنډونه رامنځته سي. دا خبرې مو له وزیر سره کړي دي، دا خبرې مو د ولسمشر له دوو مشاورینو سره، اکرم خپلواک او غزنفر صاحب سره کړي دي، خپل ولسمشر سره کړي دي، د پخواني ولسمشر سره، د اجرایه ریاست د مرستیال سره، محمد خان سره دا خبرې مو سره شریک کړي دي او په اختیاري ډول ورته ویلي دي. د ډونر غوښتنه مو کړې ده، د شخصي امکاناتو غوښتنه مو ځینې کړې ده، د مځکې د حل غوښتنه مو ځینې کړې ده، خو دوی ژمنې مو سره پوره کړې دي. بله لویه بدمرغي، لویه بدمرغي په خپله هلمندیانو کې هم ده. دا خبره باید پر ډاکو، زموږ په قومي مشرانو کې، زموږ د پارلمان په وکیلانو کې، زموږ په ټولو دغه بخش کې چې هغه ځان ته مشران وایي، ته اوس د یو قومي مشر سره د پانتون په اړه پوښتنه وکړه، د پانتون خبر نه چې پانتون چیرې دی، او سبا بس د خپل لمسی وزوی راسي وادارم که خو له بده مرغه چې موږ سره تر څنګ چې کله موږ ځو د مځکې غوښتنه کوو یا د ولسمشر د بل تر څنګ هغه داواګیر زموږ قومي مشر مه سره روان دی و تاسو ورته مزګه خلې بخنه در کوم مطلب ډول اختاره مطلب راکی، یعنی زما قومي مشر د خبره کوي. زه د مثالو مختلف د پکتیا او پکتیکا او نور سیمو مثال نشه قومي مشر خپل حادثه کوي چې زما پر شخصي زمکه پانتون راځي که خو زموږ لپاره د مرغه چې دغه د علم او پوهه انګیزه په ځینو غاصبینو مشرانو کې ضعیف ده، ما په ورسنه غواړي چې علم تعلیم وکړي، اما دا مسله ده. خو موږ د دغه ټولو خوندونو په وړاندې خپل مبارزه جاري ساتو، کچیر د یوې مشت په دننه کې زموږ د ژمن مشتره پرانیسی موږ دا استادانو ټول په ګړه د تصمیم نیولې چې په تندر سره بیا ترو
ډیر مننه کوم تاسو بیرته راځم ستاسو سره. کدا باز داسې کنا وخت نه سي چې د استاد ستاسو راځم استاد بیا پر کزم ترځم. دا ورشته هم د دې خلکو د نه غوښتنې لامل دی، دا زموږ د خلکو مثلا د پونتون په اړه د نه معلوماتو لامل دی چې موږ پونتون ودانې نه لرو.
په دې کې شک نسته چې ولسی جرګه د هر ولایت استازي د حق په غوښتلو کې رغنده رول لري او هغوی کولی شي، او موږ د ځینو ولایتونو فعال وکیلان وینو چې هغوی خپل حقوق اخیستي دي او غوښتي دي، او موږ خپل په ولایت کې د دوی زور هم لیدلی دی چې په ځینو پوسټونو کې چې د دوی خپل د ځان لپاره امتیاز بولي. راځئ وګورئ په د ولسوالیو ویشته وګورئ، د قمندانیو ویشته وګورئ، په دې کې دا د هیچا څخه پټه نه ده. دوی کولی شي یو احمد لیریکه محمود یې پر ځای مقرر کړه او خپل امتیازات د لارې څخه واخله. دا د هیچا څخه پټه نه ده. زموږ په ولایت کې دا شیسته که دوی چیرې غوښتي وایي چې موږ زموږ پوهنتون دي مستقل سي، د موسیقي څخه د پوهنتون بدل سي، او پاینیال کې د ودانۍ لپاره امکانات بودیجه ورته ورکول سي، په دې شک نه و چې دا په 15 کاله مخکې دا کار سوی وای. نو دا دوی دا کار دوی نه دی کړی، ځکه یا به دسي چې دوی په نورو کارونو اخته وي، دوی په خپل شخصي کارونو باندې اخته وي، یا به دسي چې نه به پیژې زه به د نه پوهاول لفظم وکړم. دا دوی خبرې دي کنه، دا ستونزه به دوی هاوره کړی وای. نو ولې دوی دا کار نه دی کړی؟ دادی او پاینیال کی پسیب د سیمه په کاچ باندې چې مشران ست او غوی په د پانتون د استادان سره یو ځای ملاتړ لوي، او د دستونز د پاره غونډي جوړی کړی وای، د هه لارې ورته لټولې وای. نور عام ولس په دې کې څه کولای؟ عام ولس که پویږي کنه پویږي، زموږ ټولنه هم داسې ده چې څلوېشت کاله پنځه دېرش کاله پکې جنگ تیر شوی دی، خلک مو د دې برخې سره ناشنا دي. هغه باید موږ وپوهو، هغه باید موږ وکیلان وپوهو، هغه باید موږ هغه خلک وپوهو چې هغه په نړۍ کې ګرځېدل دي، د نړۍ د حالاتو خبر دي، د پرمختګونو خبر دي، هغوی باید دا کار وکړي.
په کار څه دي ستا په نظر؟
په کار دا دي چې بیا هم استادان اوس خودی دې مسولیت ته ولاړ دي، د پانتون مسولین د ولایتي ادارې سره بلا ناغه غونډې وکړي، او هغوی مجبوره کړي او بیا تر کابل ولاړ شي، او خپل دغه حق چې بنسټیز حق دی او دا او تر لاسه کړي وی غواړي. پرته له دې هغه متل دی وایي چې ماشومونه ژاړي مور ورته شیدې نه ورکوي. اوس نو که موږ پټه خوله کښینو، فکر کوو دوی وایي چې په هلمند کې تاسیسات ډېر دي، معارف ودانۍ لري، نورې تاسیسات شته، دوی به کېدای شي ځای ولري، ماحول به لري، درسي امکانات به لري، نو موږ یې څه کوو چې ورته جوړ وي؟ او په داسې حال کې چې نشته، دلته څه نشته. نو باید دا غوښتنه وسي، باید په تکرار غوښتنه وسي، باید مجبوره سي، او د پارلمان وکیلان باید مجبوره سي، هغوی ته باید وسازان ورسي ورسره کښېني. او په عین حال کې د یو پیغور په ډول ورته وایي چې تاسو د ولایتونو کې وګورئ، که په هلمند کې یوه ولسوالي سقوط کوي، نو موږ نه وینو چې یو څوک چیغې وغاړي وایي، ځکه ته زموږ استازی یاست. خو که په یو بله سیمه کې یوه قریه سقوط کوي، طالبان یې نیسي، د ولسي جرګې د ښځې رانیولې تر نارینه وو پورې ګرده ژاړي اوښکې تویي چې زما خلک په نامنۍ
نړۍ کې ژوند کوي حق خوړ کیږي دا دی وها دی فیغور دی ورکی ورته هغه دی وای چې د کندهار او د لوی کندهار په کچه د ولسی جرګې د خلکو سره وګوري او خپل د ځانګړي د هلمند خلکو ته اساس سره دی وګوري او هغه مجبور کی
ډیر مننه کوم فاروق اسمی تاسو مې هیڅ دیو ماسل کې ځان ته جوړ کی هغه د هلمند په سطح نه د یو پرمختللي هیواد یا نه د یو مرکزی ولایت مثلا هرات کابل بل څه ډول یو ماحول ته اړتیا لري
تر ټولو مهمه دغه ده چې هلمند پوهنتون باید یو ځانګړې ودانۍ د ځان لپاره ولري که څه هم دلته دا د پنځه اویا جریب ځکې واده ورسره شوې ده دا هم د پوهنتون لپاره کافي نه ده پوهنتون باید حد اقل یو شپږ سوه اووه سوه جریب ځمکه ولري تاسو د کندهار پوهنتون لیدلی دي څومره پراخه ساحه لري او مشکلات یې هم تر ډېره حده پورې حل دي نور خو د بودیجې ځانګړي کول هم د پونتون لپاره ډیر مهمه ده چې په هغه کې تر کومه د پرجزه خبرې م ستونزې ستاسو د وزارت خوا پونتون ته بودیجه نه ورکول کیږي او بل دغه د موسسې د موسسې څخه پونتون ته ارتقا ډیر زیاته مهمه ده ځکه زه اوس د یو ماسل په صفت وایم چې د ماته ډیپلوم راکې نو د به ماته د موسسې په نامه راکې د پونتون په نامه به نه راکې نو دا ډیر زیاته مهمه ده چې د موسسې څخه پونتون ته ارتقا وکړي او د ودانۍ جوړول خو دوی علي ځلې کوي چې تر کابل پورې رسیدلې دی او هیله ست چې ودانی جوړه
ډیر مننه کوم خبريال زین لاس تنځي د هلمند پونتون استاد ماستر نور احمد ایمل او د هلمند پونتون محصل فاروق زمین کور مودان چې په دې بحث کې موږ سره برخه واخیستل